دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې د مشال رادیو په 9 ساعته خبرونه په پیل کې زغل ایاز او نساج مل درته هر کلی وای. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې 28مه نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. لومړی خبرونه وایانده انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې د پاکستان حکومت وایي چې د پښمنی روژه ماتي او د تراو پر مهال به بجلی نه بندوي. د افغانستان د کندز ولایت پر چاردری ولسوالۍ وسلوالو ولکا ټینګه کړې ده. د امریکا پوځ وایي امریکا او دایي اتحادیانو د جمعې پر ورځ په عراق او شام کې د داعش پر ضد 2 هوایي حملې کړې دي. او وسته خبرونو تفصیل. د پاکستان د اوبو بجلی وزیر ویلی دی چې د پښمنی روژه ماتي او د تراو پر مهال به بجلی نه بندوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې د اوبو بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر ورځ په یو بیان کې ویلی دی د هیواد په 93% ښاري سیمو او شپږ اتیا کلیوالو سیمو کې به د پښمنی روژه ماتي او د تراو پر مهال بجلی نه بندوي. بل خاطر اعظم په پیښور کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوې دي او د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي که مرکزی حکومت دا مسله حل نه کړه نو احتجاج به پیل کړي. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام او وسیلو یا واټر مینجمنټ زده کړو فارغه شوي ځوانان وایي چې حکومت ورسره د نوکریانو ډېرې وعدې کړې وي خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. په کوټه کې تر ورځ ناوخته د واټر مینجمنټ زده کړو نه فارغه شوو ځوانانو د احتجاج پر مهال وویل چې دوی مخکې هم د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی و. وزیر الله ورسره په موجوده بجټ کې د سلو نوکریانو د مختص کولو وعدې کړې وي خو پوره یې نه کړي. په دغه موقع یو تن منور احمد مشال ریډیو ته وویل
بس ہم لوگ واٹر مینجمنٹ پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہے اور بے روزگار ہے 3 سال سے نہ کوئی جاب.
موږ د اوبو د انتظام او وسیلو د ځانګړو پروفیشنل یا مسلکی ډیګریو فارغ زده کوونکی یو او لنزدې 3 کلونو بے روزگار یو. نه زموږ لپاره کومه نوکری سته او نه د دغې نوکری کوم ځانګړي اصول یا سرویس رولز.
د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه حکومت لاسه نه دی ویلي خو د بلوچستان حکومت په موجوده بجټ کې په صوبه کې د غیر ترقیاتي کارونو لپاره تقریبا 1.5 ارب روپۍ او د ترقیاتي کارونو لپاره 450 ارب پورې زیاتې روپۍ مختص کړي دي. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د سړک غاړې چاودنې کې 14 عام وګړي وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې له چاودنې سره مخ شول. د یادې کورنۍ یو خپل محمد صالح مشال ریډیو ته پرون ویلي چې په دې 13 ورځو کې یادې کورنۍ له هغې وروسته ولسوالۍ پرېښوده چې کېدای شي په دغه سیمه کې عملیات وشي. د هلمند د پولیسو مشر نبیل جان ملاخیل بیا ویلي دي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان شامل دي. چاودنې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د افغانستان د کندز ولایت په چاردری ولسوالۍ کې وسلوالو ولکا ټینګه کړې ده. د کندز والی محمد عمر ساپی تیره شپه مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تېر ماښام ولسوالۍ ونیوله. بلخوا په چاردری ولسوالۍ کې یو سرتیری پرون مشال ریډیو ته وویل
مونږ دلته جنگی ګورو رشپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ سوق اوس د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ سوق دغه د طالبانو په لاس کې د سقوط یو کو مونږ ورو رالو دلته ودری نو ورو را مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ سره کړو مونږ اوس مالته کسان پاتې دي مونږ سوق.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې یې ګڼې پوستې نیولې او 100 تن افغان پوځیان یې وژلي هم دي. خو د کندز والی ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالي ډېر سره بیرته ونیسي. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه خبره پرون د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. دوی ویل شمیرې ښایي چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو بهیر 100 چنده زیات شوی دی او تیر میلادي کال کې 1000 کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي خو د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2000 افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي. ولسمشر چې په تیرو 45 کلونو کې 6 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا په اوسوای امریکا د اتحادیانو د جمعې پرس په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد دویشت هوایي حمله کړې دي. د امریکا د پوځ تر مخه شپاړس حمله په عراق او شپږ نور یې په شام کې کړې دي. د امریکا د پوځ لخوا په اعلامیه کې راغلي چې په عراق کې یوې حملې القائم ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یوه پوسته په نښه او د سخت دریځو یوه زیرمه یې تباه کړې ده. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټینکونه او یوه ودانۍ په نښه کړل شوې ده. دغه راز په بایجی، فلوجه، مخمور، رمادی، سنجار او پتل افر کې هم ځینې حملې شوې دي. هلته په شام کې اتحادي ځواکونو بیا پل الحسکا، الرکا او تل ابیات کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو بریدونه کړي دي. په آسټریا کې یو سړی چې ګاډی یې ډېر په تیزۍ سره چلاوه درې کسان یې وژلي او څلور دېرش نور یې زخمیان کړي دي. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی. دا پیښه پرون له ګڼې ګوړې ډک ښار ګراس ته نږدې شوې. د رپورټونو له مخې د ګاډي ډرایور شپږشت کلن دی او بوسنیا نشا د آسټریایي وګړی دی. د آسټریا د پولیسو یو ویاند ویلي چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. ځینې عیني شاهدان وایي چې د ګاډي ډرایور په سات کې په سل کیلومتره تیزۍ سره ګاډي چلاو چې د خلکو په ډلې ور برابر شو. د آسټریا چارواکي وایي دغه ګاډي چلوونکي کومه شخصي ستونزه نه درلوده، خو بخنه غواړم دغه ګاډي چلوونکي کومه شخصي ستونزه درلوده او یا د پیښه له کومې ترهګرۍ پیښې سره تړاو نه لري. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
درنو اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ یې او خبرونه مو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال لړیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال لړیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلکو د ناروا لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کړې دي. د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري کې سو خندان راپورته کوي
کې دې طرف ته جاګیرداران یا خلک چې کم دي د غوزمه کې دي، نو دې کوشش دا چې دا روډم په غوزمه کې واځي دي شي چې دا غوزمه کې قیمتونه سي واشي، دا غي ویلیو سي واشي.
له کابل سیمه به کور کړ شو خلکو د بیرته ستنول لپاره چارواکو کوم ګامونه پورته کړي.
خیبر کې تقریبا 1000 فیملی اون دی ایوریج روزانہ واپس لے لیجیے. ہوم ڈیفی جی منگا پساؤت وزیرستان کے اور شمالی وزیرستان کے لکس لو دے.
دا افغانستان دا کندوز ولایت پا چاردارہ ولسوالی وسلہ والو طالبانو قبضہ کرے دا.
تقریبا ولسوالی سکوت کرے دا کدہ دا تعمیر دا ولسوالی من سر دا نوٹول ولسوالی سکوت دا.
دا تعلیم نړیواله مبارزه کون کې ملالی یوسفزی پر جون دستاویزی فلم جوړ شوی دی.
When I think of home, I miss the dirty streets. I miss the river. I miss my friends. I just want to see that house just once.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندري هم اوریدل شي. له مشال لډیو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ خلاف مظاهرې دوام لري. پرون د صوبې نور برخو پشان په پیښور کې هم مظاهره چیان په شامی روډ د واډا وابډا دفتر مخې ته راغونډ شوي ول. مظاهره کوونکو غوښتنې کولې چې د بجلی لوډ شیډنګ دې زر تر زره ختم کړل شي. دغه مظاهرو په مجموعي توګه په صوبه کې څه صورت حال دی دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه له پیښوره د مشال لړیو خبریال شبیر احمد جان دی. شبیر احمد جان، سړی مشه او سار مو په خیر.
ډېر مننه ګلیاس تاسو د ټولو اوریدونکو سره په خیر.
شبیر احمد جان، لومړی راته دا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې مختلفو بیلابیلو سیمو کې د مظاهرې دوام لري د لوډ شیډنګ خلاف، تاسو سره څه تفصیلات دي؟
بالکل ګلیاز، څنګه چې تاسو وی د روزې شروع کېدو سره هم د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې یو خو چې د موسم د ګرم کېدو روزې ګرمۍ ډېره زیاتره نه دغه شن لوډ شیډنګ چې کوم تقریبا د زیاتره کلیوالو سیمو کې له شل نه دوشتو غنټو پورې او بل غیر اعلانې دی په خصوصي توګه د تشمنی او د ولیماتې په ټایم مرغان دراو په ټایم کې دا لوډ شیډنګ ډېر زیات دی. دغه تاسو وینئ چې لوډ شیډنګ په ټوله سیمه خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات خو دریم ورځ ته ډیر زیات فرجن مظاهره چې کوم شوې دي نو په چار صدر کې په شفقدر کې پاکستان نواز شریف چکم خصوصی سلاحکار دی خبر اترو لپار راغلو دغه تا
مظاهری دوام لري. صوبائی حکومت سے دریز دری او د دې ترڅنګ وفاقی حکومت اسه وای چې د لوډ شیډنګ وجوهات سدي چې ولی دومره د روژې په میاش کې زیات سو ولې چې دی مخ کې ویلو چې د روژې په میاش کې به دوی د کم نه کم لوډ شیډنګ کوي.
بالکل ولیا صوبائی حکومت پدې هم څنګه ماته ستوم چې صوبائی حکومت ته ځنی غړو هم پدې احتجاج کې شامل دي. په همدې د وزارت کې مشر دي شخص هم هغه پدې احتجاجونو کې برخه اخیستې ده. علاوه خپل ورځ وروځي په وړاندې ورځ د خیبر پښتونخوا چې کوم سپیکر دی اسد قیصر هغه هم پدې اړه وی چې موږ وفاق سره بیا پدې اړه تماس نیول هڅه کړې ده. خو له غوښتنې صحیح جواب نه راکوي او د هغوی په وینا دا د خیبر پښتونخوا د مرکز لخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت ته بدنامول یو هڅه ده. او همدغه وجه چې هغوی دلته پدې خیبر پښتونخوا کې ټول نه زیات غیر اعلاني او ډېر لوډ شیډنګ کې خو چې کوم د مرکزي حکومت درځ دی هغوی پرون چې کوم د وفاقي سیکټري د اوبو د بجلی چې کوم سیکټري دی یونس داګه هغه وزیر اعظم ته د مطبوعاتو تر مخه ویلي چې د پروژې شروع کېدو سره د بجلی په غوښتنه کې ډېر زیات سیواوالی شوی دی. هغوی په وینا دا وخت ملک کې 15,000 میګاواټ بجلی پیدا کیږي او ضرورت چې کوم دی هغه د 20,000 میګاواټ پورې دی. دوی هم دغه وی چې د علاج به هله ممکن چې کله د غوښتنه کې د بجلی کمی راشي نو اله به د لوشن کې کمی کیږي.
ډېر مننه دا تفصیلاتونه قدرمن اوریدونکو له پیښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان وو چې په خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لوډ شیډنګ پر ضد د مظاهرو په اړه تفصیلات یې راکو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی دا روان کال د مئی په 28 نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ژمنه کړې وه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري لوی لار به د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي. خو د کال 2014 لپاره د ملک په بجټ کې د دې لپاره یوازې 12% مالی پنګې کې خودل شوې دي. آیا د ملتوالو ګوندونو دا اعتراض په ځای دی چې مرکزی حکومت د دې منسوبې ټولې ګټې پنجاب ته وړل غواړي؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری دا رپورټ اورو.
د پښتونخوا سیاسي او ولسی مشران وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې وزیر اعظم نواز شریف د خپل ژمنې نه پشا شوې دي او دغه پرمختیايي پروژې ډېر مالی پنګې پنجاب او سن صوبو ته اړولې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان په بجټ کې ډېرې پنګې د پنجاب او سن صوبو لپاره ایښودل شوې دي او پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته ډېره توجه نه ده ورکړل شوې. نوموړی زیاتوي
یو سل 15 اربا بجټ کې پنجاب یعنی د لاهور روټ لپاره 15 اربا د مرکزی روټ چې کمې ادولو ډېر غزي خان پرتو ډېرو د غزي لپاره 12 اربا روپیه زمنګ روټ د لپاره صرف د اسلام آباد نه میاوالی کې چې کم د سنگل روټ د لپاره ازمکه علي هغه ته 10 اربا ورکړي خو نورو 15 اربا روپیه به 500 ارب روپے زمکه نور ورته اخلي موږ ته هیڅ کاریډور نشتا روټ نشتا زمنګ د روټ ته پارا یو انا نشتا او دا غ روټ نه دی چې کوم یاد ولو
په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي د پښتونخوا سیاسي مشرتابه دا معاملې په ټیک توګه نه د اوچته کړي او کچري اقتصادي راهداري او د دې سره تړلې پرمختیايي منصوبې د اصلي پلان مطابق په پښتونخوا او بلوچستان کې عملی نشي نو د دې ذمہواري بعد د سیمې په سیاسي مشرانو راځي مبارک زیب نور وایي
د پښتونخوا او د بلوچستان سیاستدانان چې دینو هغه دومره تکړه زورور یا یو والی والا ندی آغا پا مختلف پارٹو کی تقسیم شوی دی نو آغا کا پا آغا حساب سر او گوری نو دا دا دیو یو فیلیر دی دوی ما خبره چی اکنومیک والا دا نو اکنومیک وانی دا دا چی شورت سکروٹ سیم دی نو آغا دا بلوچستان او دیئی خان والا جوڑی گی مسئلہ دا دا چونکہ دی طرف تا جاگیرداران یا غٹ خلق چی کم دی دا غزمکی دی نو دیو کوشش دا چی دا روڑم پا غزمکو کی واجه دیشی
بلخوا د عوامي نشتګون یو مرکزی مشر او د پارلمان پخوانی غړی بشرا گوهر وایي د هغې ګوند به په دې معامله ټول سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګري کوي او مرکزی حکومت له به اجازه ورنکړي چې د سیمې د ولس حقونه د خپو لاندې کړي بشرا گوهر وایي
بجټ چې پاس شو نو اسدالله خان خو پخپله کافي او سخت دغه پوزیشن اغسته او اسحاق ډار صاحب ته هم فون کړی او ورته ویلي چې دا خو پرایم منسټر خپل د وعدې نه شاته شو سینټ کې زمونږ چې کوم ممبرانو هغه د سینټ فاینانس کمیټې کې هم دا خبره اوچته کړه سره د پاکستان پیپلز پارټي او د آصف علي زرداری صاحب چې کوم هغه ډېر سخت نوټس په دې واسطه یو څو ورځې مخکې احسن اقبال صاحب او پرویز رشید بیا د اے این پی یو ڈیلیگیشن سره ملاقات وکړه اے این پی ڈیلیگیشن ورته کلیئرلی خپل تحفظات وکړه او ورته یې چې مونږ د دې نه بالکل ساتیسفاید نیو
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود جاتوی دا اوس یوازې د اقتصادي رهداري خبره نه ده بلکې د دې سره د ګیس تیلو او بجلی نور یو شمیر منصوبې تړلې دي او مرکزی حکومت غواړي چې د غټولې منصوبې په پنجاب کې عملي کړي نوموړی وایي د اختر نورستو با په احتجاج لاس پورې کوي
اول خو موږ د سیاسي پارټو ډډو وکیلانو او د اکیډمي چې ورته وایي د یونیورسټي او د کالجونو دی په نوم باندې خط لیکو هغې ته دا ټول تفصیل لږ مختصر ښیي دغه دوران کې به زموږ نوی تحقیق راشي چې بیا به تحقیق کوو او اول به په دې روژه کې آګاهي چلوو ځکه چې روژه کې عملي طور باندې ګرمین ده روجم ده نو چې بسونه چلس نشي کېږي دا چې کله وکړو په دې میاشت کې په دې کې به ټولو سیاسي ډلو سره هم ملاوېږو بیا به د اختر نه پس باقاعده ولسي تحریک شروع کړو دا به پوره یو منظم تحریک چلو د دې نه بغیر ممکن نه دی
د یادونه وردا چې د روان کال د مې په 28مه نیټه په ټولګوندي زغونډه کې وزیر اعظم نواز شریف جمعنه کړې و چې د اقتصادي رهداري مرکزی لار باندې پښتونخوا او بلوچستان نتیریږي خو کله چې د خزانه وزیر د کال 2014 لپاره بجټ وړاندې ک نو د دغه لار لپاره یوازې 12% مالی پنګې اخودل شوې دي
شاین بنری چې د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د ملتپالو ګوندونو د اندېښنو په اړه رپورت وړاندې کول او وزو سیده کوټه ده د په بلوچستان کې د اوبو د انتظام او وسیلو ځانګړو مسلکي یا پروفیشنل زده کړې کوونکي ځوانان وای دوی په دغه څانګه کې د خپل ژوند قیمتي څلور کاله ولګول خو اوس کار ورته نشته د دوی په خبره د اوبو د کموالي او نشتوالي په موجوده صورتحال کې د دوی زده کړې ډېره وړتیا لري بلخوا که څه هم څه موده مخکې د بلوچستان وزیر اعلی دغو مسلکي ځوانانو سره ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د سلو نوکریانو بندوبست ورته کوي مګر د دغه ځوانانو په خبره حکومت په موجوده بجټ کې خپل قول نه دی پوره کړی نور تفصیل د نیاز مساخل په رپورت کې ورو
د شنبه په ورځ نوخته د بلوچستان د اوبو د انتظام او وسلو د مسلکي زده کړو ځوانانو د یو اړوند سرکاري دفتر مخې ته احتجاجي غونډه وکړه په دغه موقع له دغو ځوانانو منور احمد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د زده کړو هیڅ ګټه نه ده ورسېدلې
بس هم لوگ واټر منیجمنت پروفیشنل سټوډنټ ہے اور بے روزگار ہے 3 سال سے نه کوئی جاب
موږ د اوبو د انتظام او وسلو د ځانګړو پروفیشنل یا مسلکي ډیګریو فارغ زده کوونکو او لنزدې درې کلونو بے روزگار
لپاره یو، نه زموږ لپاره کومه نوکري سته او نه د دغې نوکرۍ کوم ځانګړي اصول یا سرویس رولز. خو موږ چې کله سمو د مخکې ږغ پورته کړ نو د صوبې اعلی وزیر له موږ سره ژمنه وکړه چې حکومت به زموږ لپاره په موجوده اعلان شوي بجټ کې 100 نوکرۍ مختص کوي، مګر دوی خپله دغه ژمنه پوره نه کړه او په بجټ کې زموږ لپاره منل شوي نوکرۍ مختص نه کړې.
لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے وعدے پورا نہیں کیا ہے، بجٹ میں انہوں نے نہیں رکھا ہے.
یو بل ځوان محمد سعید پر دغه موقع وویل چې د دوی زده کړې او سند د اوبو د کموالی او نشتوالی په موجوده دور کې ډیره وړتیا لري.
جے ڈگری بلوچستان کی حکومت کی بنا پہ قائم کیا گیا ہے، لسویلہ یونیورسٹی اس میں جے ڈگری ہمیں
دا سند یا ڈگری د بلوچستان حکومت پر منظوری سرا د لسویلہ پہنتون لخوا ورکول کیجی. د دې سند پس دکړو کی دا دی چې بلوچستان کی ترمزه کلان دی د اوبو کچا چې ورس پورس کمیږي او د اوبو د معیار او وسایلو په اړه کار کول دا زموږ د سند یا ډیگری کارونه دي او هم پر دغو اړخونو مشکار کوو.
جے واټر کوالٹی کے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں.
یو بل فارغ سوی او مسلکی زدکونکی عبدالغفور شاوانی په دغه موقع وویل
ہمیں موقع دیا گیا تھا کہ اس پروفیشنل ڈگری اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن کچھ بھی
چکل مش داس دکڑی کولے نو مشتا ویل سی وو چ ددی پ تر سر رسول سر ب مشتا د روزگار بندوبست وکڑل سی، مگر داسی نو وسوا مش د خپل زوند قیمتی سلور یا 15 کال د دغه ڈگری یا سند په خوریو کی تیر کړي دی. اوس مش س کار کولای سو تا صورت وایست چې س وکړو، آیا مسلکی ڈگری پلاس مزدوری وکړو؟
ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ خود بجاؤ کیا ہم لوگ ابھی مزدوری کر رہے ہیں پروفیشنل ڈگری لے کر.
په دغه اړه مشال راډیو په بیا بیا هڅه وکړه چې د اړوند ادارې واټر منیجمنت اینڈ ریسورسز له ډایرکټر جنرال او د اوبو د نظام محکمې اریګیشن له سیکریټر او وزیر سره پر دغه ستونزه خبرې وکړي، مګر هغوی سره پر هڅو سربیره په تماس نیولو بریالي نسو. خو یاد دی چې د رسنیو د راپورونو سره سم د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ سمو د مخکې دغو ځوانانو سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به د کار موقع ورکوي، مګر د دغو ځوانانو په خبره حکومت په دغه اوس نوی بودجې یا بجټ کې هم دوی لپامه غرزولې دي.
له کوټې نه د مشال راډیو خبریال نیاز مساخیل چې تاسو رپورټ وړاندې کول. کډمن اوردونکو په تاسې حال کې پرون د کډوالو نړیواله ورځ ومن مازل شو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر په رپورټ کې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی چې یو شمېر کسان د کډوالۍ ژوند کوي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې یو شمېر کسان د فوج لخوا د وسلوالو خلاف کاربایان وروستو بے کور کړل شوی دی. په پاکستان کې د کډوالو په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې شمیر یې څومره دی او کورونو ته به کله ستنول کیږي. پر دې موضوع د ملیحه میرزاده دا راپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د نوي رپورټ تر مخه پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چېرته چې یو شمېر کسان خپل کورونه پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په پاکستان کې دننه په بېکوره شو کسانو کې زیاتره د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ سره تعلق ساتي. دا چې په پاکستان کې د کډوالو څه صورتحال دی او واپسي یې څرنګه روانه ده. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی وایي
موږ سره تقریبا 3 لاکھ نه زیات فیملیز وو آی ڈی پیز، هغه کې موږ د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان او د خیبر چې کوم ټی ڈی پیز دي د هغو ریټرن سټارټ کړو دي. موږ اوس پورې تقریبا مور دین 20,000 فیملیز واپس لیږلو دي، چې کوم کې تقریبا د 30,000 فیملیز چې کوم دي هغه د خیبر دی، تقریبا 3,500-4,000 فیملیز چې هغه د جنوبی وزیرستان او د شمالی وزیرستان اوس پورې تقریبا 1,600 فیملیز واپس تللی. خیبر کې پہله موږ شروع کو اکاتیل ٹرپ هغه کمپلیټ شو، هغه تقریبا 12,000 فیملیز واپس راغله. بیا اوس دې وخت کې شلوبر چلی کې لګیا دی او اوس هم دا ریټرن روان دی.
خو د شمالی وزیرستان د کډوالو د کمیټې یو غړی خان وزیر خوشبینه نه ښکاري چې د حکومت له داو سره سم به د سیمې بې کوره شوي کسان په ټاکل شوي وخت کې دننه واپس کورونو ته لاړ شي.
د اف ڈی ایم ای هغه وایي چې 10 لاکھ پورې کسان داسې دي چې کډوال شوي دي د نارت وزیرستان او د واپسۍ وجه کوم 15 جون ورکړی شو، هغې خو مسله داسې شوله چې په منځ کې روژه راغلله او ګرمي ډېره زیاته ده، نو په دې کې خو نه څوک مبارزه کولی شي. که ورته دې اعلان وکړو چې 5 لاکھ کسان به په دو میاشتو کې واپس کېږي، خو د واپسۍ عمل شروع دی خو ډېر سلو عمل شروع دی د ډسپینمام والا. داسې کمه واپسۍ خو شروع ده، خو هغه داسې څه مطمئن نه دي د وزیرستان خلک. اوس به د روژې نه پس بیا پته لګي چې حکومت به په خپله چې کومه ګورنر خبره کړې وه هغه به څومره سنجیدګۍ سره دی اخلي چې موږ به 5 لاکھ کسان د اګست میاشتې راسه واپس کوو.
د فرمان خلجي په خبره که څه هم د شمالي وزیرستان د کډوالو واپس کورونو ته د تللو سلسله لا تیزه نه ده، خو وایي چې په دې لړ کې کوششونه روان دي.
ډېر زیات خلک ولاړ او ان شاء الله اگست پورې به تقریبا چې څنګه گورنر صاحب ویلي دي هغه شانتې به مونږ ان شاء الله کوشش به وي چې دومره خلک واپس لاړ شي. مونږ خپل حساب سره تاسو وګورئ دلته مونږ اوس خیبر کې تقریبا 1000 فیملیز آن دا ایوریج روزانہ واپس لے گی. جی ہم جیسے جی مونگا ساؤتھ وزیرستان کے اور شمالی وزیرستان کے لکس لو دے اینڈ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ دا سمرا زیادہ تیزی کی دیشی اور سمرا زیادہ سٹریم لائن کی دیشی ایز زیادہ جی شمالی وزیرستان جی دے ہر روز ریٹرن کی گی.
دا پتا سے حال کی دا چی دا پاکستان پوسٹ پا شمالی وزیرستان کے دا تیر کال دا جون دا میاشت راہی سے دا وسلوالو خلاف ضرب عذب نومی عملیات شروع کردی دی چی لعمل زیاد شمیر زائی اسی دون کی بے کورا شوی دی. بلخوا پا خیبر ایجنسی کے پوسٹ دا خیبر 1 او خیبر 2 نومی عملیات سر تر رسولی دی. دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی دا مارچ پا نیمائی کی دا خیبر ایجنسی شمالی او جنوبی وزیرستان دا کڈوالو دا مرحلہ وار واپس اعلان کردیو.
ملیحا امیر زادہ بچ د کډوالو په اړه یې تاسو ته رپورٹ وړاندې کړو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو وزو افغانستان ته. دا افغانستان په کندوز ولایت چار اداره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو قبضه کړې ده. د کندوز والی محمد عمر صافی مشال لړیو ته ویل چې دا دولت وسلوالو مخالفینو د جمعې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تر ماښام ولسوالۍ ونیوله. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کندز ولایت سیمه ایزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښام یې سقوط وکړ. والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبې ماښام یې سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه شاتک کړی یو تن سرتیری ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مونږ دلته جنگي ګورو رشپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ سو پوز د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ سو ګو د طالبانو په لاس کې د سقوط یو ګو مونږ ګورو رالو دلته ودری د نت نو ورو مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ سره کړه مونږ وسه مال تک آسان پاتې دي مونږ سو.
په همدې حال کې د کندز دی ولایتي شورا ماوین امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړای او دا مهال د امنیتي ځواکونو کمربند د نوموړي ولسوالۍ پله سره دی. نوموړي د دې ولایت په اوسنی وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګه سیمه ایز چارواکي د امنیت پر اوستو کې پاتې وبولل.
مشال لړیو ته تاسې غوږی قدرمنه اوریدونکو اوس درته د شاوري په غږ کې د یو سندره دراوړو خو د مشال لړیو خبرونې به دوام لري.
شیر پا بونڈ چرگا مڑلا سو گڑ ببر شیر پا بونڈ چرگا
مشال رادیو ته تاسې غوږ سلام پښتونخوا خبرونه ده او وخت شوې ده سحر 9:30 بجې. انیشا اجمل نه بده خبرونو لنډیز واورو.
په پیښور او ځینو نورو سیمو کې د بجلی بندېدو پر ضد مظاهرې شوي دي. تېر ورځ د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مشیر اشتیاق اورمړ په مشرۍ مظاهره کوونکو د پیښور په شامی روډ د بابر هاوس دفتر مخې ته نارې ولګولې او د بجلی د لوډ شیډنګ ختمولو غوښتنې وکړې. بل لور ته د پاکستان د اوبو او بجلی وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د پېشمنۍ روژې ماتې او د تراو پر مهال به بجلی نه بندوي. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام او وسلو یا له واټر مینجمنټ زده کړو فارغه شوي ځوانان وایي چې حکومت ورسره د نوکریانو ډېرې وعدې کړي دي خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. په کوټه کې تېره ورځ ناوخته د واټر مینجمنټ زده کړو نه فارغه شوو ځوانانو د احتجاج پر مهال وویل چې دوی مخکې هم د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاجونه کړي وو او وزیر اعلی ورسره د غوښتنو پوره کولو وعدې کړي وې خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د سړک غاړې چاودنه کې 14 عام وګړي وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې له چاودنې سره مخ شول. د افغانستان د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ وسله والو ولکه ټینګه کړې ده. د کندوز والي محمد عمر صافي تېره شپه مشال ریډیو ته ویلي چې وسله والو د شمې له سهاره د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تېر ماښام ولسوالۍ نیولې ده. د افغانستان ولسمشر وایي هوا ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د خبره پرون د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د امریکا پوځ وایي امریکا د اتحادیانو د جمعې په ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 2 هوایي حملې کړي دي. د امریکا د پوځ تر مخه 14 حملې په عراق او شپږ نورې په شام کې کړي. او په آسټریا کې یو سړی چې ګاډی یې ډېر په تېزۍ سره چلاوه درې کسان یې وژلي او 43 نور یې زخمیان کړي دي. دا پیښه تېره ورځ په ګراس ښار کې شوې ده.
انیس اجمل چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کولو. زه اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د ترهګرۍ په ضد کاروایانو لیکلي دي. دې سلسله کې جنگ ورځپاڼه وایي چې پوځي مشر جنرل راحیل شریف د جمعې ورځ خیبر ایجنسۍ کې د پوځي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره تېره کړه. د پخپلو خبرو کې وویل چې د ترهګرو زیاته شمېره اوس ختمه ده او دا وخت صرف د هغه وسلوالو په ضد کاروایي کېږي چې د شمالي وزیرستان نه په تښتېدو د خیبر ایجنسۍ تنګو وادو او غرونو ته راغلي. خو د دوی سره سره به د هغې خلکو په ضد هم کاروایي کېږي چې د وسلوالو په څه نسه جوړ مرستې کوي. اداریه وایي چې ضرب عزب آپریشن سره ملک کې ترهګرۍ کې ښکاره کمی راغلې او دا اعتراف د امریکې لخوا جاری شوی او بیان کې هم شوی چې وایي نړۍ کې 15% ترهګري زیاته شوې خو پاکستان هغه ملکونو کې په اول نمبر دی چرته چې ترهګري واضح کمه شوې ده. نو داسې حال کې نړیوال ورورولې او ګاونډي ملکونو له پکار ده چې د پاکستان په ضد منفي پروپیګنډا پرېږدي. اداري اخره کې لیکي چې د پوځي مشر دا خبره هم په خپل ځای روغه ده چې د وسلوالو مالی یا په بل جوړ مرستې کوونکو خلاف به هم کاروایي کیږي ځکه چې دا وخت لوی لوی با سره خلک په عربونو روپو غیر قانونه کارونه کوي او دغه پیسو کې د وسلوالو پوره پوره برخه وي. نو پکار دا چې د وسلوالو مالی سرچینې وتړل شي خو دې کار کې د ډېر احتیاط او انصاف تقاضو پوره کولو ضرورت دی او که په دغه تور کې یو تن ونیول شي نو پکار دا چې هغه ته په عدالتونو کې د خپلې صفایې پوره پوره موقع ورکړي شي. د دې ترڅنګ یو شمېر ورځپاڼو خپلې ادارې د بجلی په لوډ شیډنګ لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې د روژې شروع کېدو سره سم ټول ملک کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ هم شروع شو چې له وجې مختلفو سیمو کې خلکو په احتجاج لاس پورې کړو او د وابډا په دفترو یې حملې وکړې. دې سلسله کې وزیر اعظم ته د اوبو او بجلی وفاقي سیکرټري د بریفینګ په وخت ویلي وو چې حکومت سره 14,000 میگاواټه بجلی په سیستم کې موجود و او ضرورت د 21,000 او 1500 میگاواټه بجلی وو. نو ځکه د بجلی رسد د وسنه بهر شو. اداري وایي چې روجا سناساپی نه دراغلې بلکې حکومت ته د دې خبرې احساس وو چې د روجې دوران به د بجلی غوښتنه سیوا کیږي او ځکه وزیر اعظم نواز شریف د مخکې نه د روجماتي ماتی پېښمنی او تراو په وخت د لوډ شډینګ نه کولو حکم ورکړی و. خو افسوس چې د بجلی د ویش او پیداوار انتظام کوونکو خپل کار په سم ډول ونه کړی شو چې ورسره روژه په خوله خلکو ته تکلیف ورسېدو. اداري اخره کې وایي چې حکومت له د بجلی پیداوار او رسد صحیح انتظام پکار دی. که تاسو کورونو ته بجلی ورکوي او د هغې دپاره صنعتونو ته نه ورکوي نو دې سره به هم په غریب سړي اثر پرېوځي او هغه به بیا هم سړکونو ته راوځي. پکار ده چې بازارونو کې د ضایع کېدونکي بجلی مخنیوي وشي، دارنګ د بجلی غلا ودرولی شي او بقایا جات وصول کړی شي، او دا کار د وابډه او متعلقه ادارو دی او عوامي نمایندګان هم په دې کې د دوی مرسته کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په فوج تنقید کول یو مشکل او ګران کار دی، او ځکه میډیا او زیاتره سیاسي ګوندونه په دې اړه چوپه خوله پاتې شي. بلخوا ګاډین ورځپاڼه لیکي چې افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې راتګ وروسته د دغه هیواد د ښځو په ژوند کې یو ښه بدلون لپاره کار شروع کړی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخند اسد نورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي پاکستان چې د نړۍ یو په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې د امنیت وضع له ډېرې مودې راهیسې خرابه ده او پردغې ډېر لیکل اهم شوي دي، خو بیا که وکتل شي نو د پاکستان په سیاسي حالاتو ډېرې لږې خبرې شوي دي. ډېرو لیکوالانو چې د پاکستان په امنیتي وضع کار کړی، خو د پوځ او سیاسي ګوندونو ترمنځ په مسلو او خبرو یې څه نه دي لیکلي. په دغه هیواد کې د پوځ سره د حکومتونو اختلافات هم یوه مهمه وجه ده چې حکومت نشي کولی امنیتي او نورو لوته پام وکړي. د پاکستان میډیا چې په هر څه خبرې کوي، خو بیا په دې اړه او خاص کر د پوځ باره کې زیات څه نشي ویلي. هغه ګوندونه چې په واک کې وي زیاتره هم دا وایي چې پوځ له دوی سره دی، ځکه د دغه ګوندونو سره بل لار نه وي، او مخالف سیاسي ګوندونه بیا د اسټابلیشمنت سره په دې اړه سختو خبرو ته ځکه هم غاړه نشي کېښودی چې د را روان وخت په اړه اندېښمن وي. نیشن لیکي د جون په 14 نیټه د پیپلز ګوند د مرستیال مشر آصف علي زرداری لهجه پردې هم سخت ښکاره شوه چې هغه دا وویل باید ځینې قوتونه دي د هغه کردار کشي ختم کړي، او د هغه دغه وینا ډېر خلک حیران کړل او اوس یې په اړه ډېرې خبرې هم روانې دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واک کې د راتګ وروسته د دغه هیواد د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره هم کار شروع کړی دی. د هغه میرمن رولا غنی په دې اړه ډېره فعاله ده او غواړي د افغانستان میرمنو او نجونو لپاره کار وکړي. ولسمشر غنی هم غواړي د دغه هیواد په سیاسي او قانوني چارو کې ښځو ته پوره برخه ورکړي. د تېرې نهې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د هی فار شی مهم کې سړو په ټولنه کې ښځو ته د حقونو ورکولو لپاره غږ پورته کړ، او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو او د سړو ترمنځ د فرق د ختمولو د هڅو ستاینه وکړه. د کابل په یو های سکول کې په دغه وخت په بینرو لیکل شوی وو چې په حاضر او تکړه سړی هغه دی چې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي. افغانستان چې له کلونو راهیسې امنیتي وضع خرابه ده، ښځې د مختلفو مسلو نه تیریږي، ملګري ملتونه دا اراده لري چې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق د ختمولو لپاره دغه کمپین په 500 نورو ولایتونو، هرات، بلخ، بامیان، ننګرهار او کندهار کې هم پیل کړي.
افغانستان ته د افغانستان ولسی جرګې انتخابات به تر یو کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن مرستیال مشال لړۍ ته وویل چې په دې کال کې د ولسی جرګې کېدونکي انتخابات کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دغه انتخابات تر راتلونکي کاله وشي. صالح محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د 14 تقنینی دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د 3 مادې د 2 فقرې پر بنسټ د ولسي جرګې کاري دوره د 5 کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسي جرګې انتخابات نه دي سوي، د نتایجو درک کم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی آزادي راډیو ته وکړه.
اته میاشتې مخکې زمونږ د دې لپاره پلانګذاري کړې وه چې باید سږ کال مونږ د ولسي جرګې او پارلماني انتخابات وکړو، منګه په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي و. ولې متاسفانه چې دغه فرصت مونږ د لاسه ورکړو، اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به مونږ آمادګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولی سي. درک په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غني د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. ښاغلي غني ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسي جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدي او حبیبه دانش هم د ولسي جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظره ده چې د ولسي جرګې انتخابات په روان مریز کال کې ممکن نه دي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود دارد.
په پارلمان کې دننه هم په دې باب کړکیچ شته کې انتخابات شپږ میاشتې وځنډول سي، جمع راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کېږي. حکومت هم داسې اشاره ورکړي چې انتخابات یو کال وځنډول سي. د ولسي جرګې بل استازی ګل پاچا مجیدي وایي که د اساسي قانون درې اتیایمې مادې ته پام وسي په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کېږي.
که چیرته مونږ ډیر تاکید په دې وکړو چې دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازې وتړو، زه فکر کوم د اساسي قانون سره به مو لویه جفا کړي وي، ځکه مونږ د نړۍ د ښو اساسي قانون افغانستان لري.
د ناامنیو زیاتېدل، د کافي بودیجې نشتوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون بې برخلیک حالت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کېږي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ کېږي.
سالم او مسالم چې تاسو رپورټ وړاندې کولو که زموږ اوریدونکو په خبرونه کې سندرې هم تاسو لپاره لرو، نو راځئ چې د عصمت احمدزي په غږ کې دا یو سندره واورو او بیا به د رپورټونو په لوسو.
در باندې میله رازي مختل کل مردا سي شغل رازي بل مختا کا تاين شمشر ميغما زد ديدن تغينا ماړغما مين لوي دريا
مشال اړه تاسې غوږی د اسمت احمدی په غو کې مو سندره واوریدل اوس د رپورټونو په لور راځو فرایډي ټایمز مجلې په کراچۍ کې د روان عملیاتو د سند صوبایي حکومت او د رینجر ځواک ترمنځ تاوتریخوالي او په دې رستو کې د پخواني ولسمشر آصف الزرداری د فوزي جنرال په اړه سخت وینا پر موضوع اداري خبره کړې ده چې مهمه برخه په دې رپورټ کې وره
فرایډي ټایمز مجلې په خپل ادارې کې لیکلي چې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په کراچۍ کې روان عملیاتو په قهر کړی دی. د زرداری لخوا د فوز په اړه روستۍ وینا ډیره سخته وه. د مجلې په خبره کې چې د دې خبرې مداوا و نشوه نو د دې نتیجې به ام کیو ام، پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون لپاره ډیر زیاتې خطرناکې وي. مجلې لیکلي چې د آصف علي زرداری د خوف احساس له دې خبرې نه معلومېدو چې په صوبایي حکومت کې شامل ائتلافي ګوند ام کیو ام د فوزي عملیاتو نه بچ نکړل چې له وجې اړیکې کړکېچنې شوې. بله یوه مسله هغه وخت مخې ته راغله چې کله زرداری وزیر اعظم نواز شریف سره په دې خبره سلا شول چې فوج ته عملیاتو لپاره مکمل ازادي ورکړل شي او فوج ته د هدفي وژنو ازادي هم ورکړه. مجله زیاتوي چې په کراچۍ کې د یو شمېر ترهګر وژلو وروستو اوس فوجي عملیات په دویم پړاو کې داخل شوي دي چې په دې کې به د پیپلز ګوند حکومت کې دننه او بهر جرایم پېښور خلکو خلاف کاروای کیږي. په دې کې د ټیټي کچې بیوروکریټس، پولیس افسران او ځینې د سند حکومت مهم چارواکي شامل دي. مجله لیکي چې د سند حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تیره میاشت هغه وخت کړکېچنې شوې کله چې د کراچۍ کور کمانډر سند حکومت په درغلیو او نااهلتوب تورن کړل. د دې وروستو رینجر ځواک مشر په سند حکومت تور پورې کړو چې په غیر قانوني توګه 270 اربه روپۍ راغونډوي. د دغه تورونو وروستو په ناګوزیر توګه سند حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی نو ځکه آصف علي زرداری د فوزي جنرالانو خلاف سخته جبه استعمال کړه. مجلې د آصف علي زرداری د تقریر د متن تفصیل وړاندې کړی دی. مجلې لیکي چې د فوزي اسټابلیشمنت پر ضد ډیر کم وخت سیاسي مشران داسې ویناګانې کوي. مجلې لیکي چې د سیاسي تاوتریخوالي د کمول لپاره سیاسي ګوندونو کردار ته اړتیا وه. په دې کې د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې زرداری په داسې حالاتو کې فوج په نخه کړي چې دغه فوج د هیواد د بقا او دفاع په جنګ کې بوخته ده. نوموړي د زرداری سرګندونې غیر مناسب او غیر ضروري وبللې. مجلې لیکي چې په دې حالاتو کې ښاغلي زرداری وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول غوښتل ځکه چې د عمران خان د درنې پر وخت د دریم امپایر خبرو کې زرداری وزیر اعظم سره په څنګ کې ولاړ وو. خو اوس وزیر اعظم یا نواز شریف په ښکاره زرداری ته د چپ اوسېدو ویلي دي ځکه چې نواز شریف فوج سره نور اختلافات نه جوړول غواړي.
له سوا سره تعلق لرونکي د تعلیم لپاره په نړۍ کې مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د ژوند په اړه یو دستاویزي فلم ټریلر خپور شوی دی. د دې دستاویزي فلم نوم هی نیمډ می ملال دی. دا دستاویزي فلم به د اکتوبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دغه دستاویزي فلم په اړه نور تفصیل د انیس اجمل په رپورت کې اورو چې د ملال یوسفزی په غږ پیلېږي.
There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
په ټولنیزې شبکې فیسبوک کې لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی پر ځانګړې پاڼې ملاله فنډ باندې داغې د ژوند پاړه د هی نیمډ می ملاله په نوم د ډاکومنټري ټریلر خپور شوی دی. دا ډاکومنټري یو مشهور فلم جوړونکي ډیویس ګوګنهایم له څو نورو کسانو سره یو ځای جوړه کړې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې به خپرېږي. ملاله د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د سکول نه واپس راتلله چې د طالبانو په برید کې سخت زخمی شوی و. هغه وخت د ملالی عمر 45 کاله و.
They thought that the bullet would silence us. I am the same Malala. I'm still 17. I'm still a teenager. She's a little bit naughty, a little bit that much.
Who would you have been if you were just an ordinary girl from the Swat Valley?
I'm still an ordinary girl. But if I had an ordinary father and an ordinary
But the documentary ki Davis khodali da che saranga da Nobel jaiza gatun ki Malala Yousafzai da ghe plar Ziauddin Yousafzai o tola koranaya par nariwala to ga da jinako da talim la para mubarisa kawi. Da Malala ghair sarkari idara Malala Fund da jinako da mayari talim la para kar kawi o da سکولونو جوړولو چارې پر مخ بیایي. بلخواله پاکستان خبریدونکې ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د ډیډ لاین هالیوډ ویب پاڼې د خبر تر مخه هی نیمډ می ملالا ډاکومنټری به د نېشنل جیوګرافیک چینل لخوا په یو سل یو اویا هیوادونو کې په 540 ژبو کې خپرېږي.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once.
د ایکسپریس ټریبیون تر مخه د نېشنل جیوګرافیک چینلونو مشر کارټنی مونرو په یو بیان کې ویلي دي دا یو داسې فلم دی چې نه یوازې ترې یو تن ډېره متاثره کېدای شي بلکې پکې د بدلون راوستو احساس هم پیدا کوي. نوموړی زیاتوي دوی اکثره په نړیواله کچه مهمې کیسې د کتونکو لپاره راوړي خو د ملالۍ په نامه د دې ډاکومنټري د پروژې برخه جوړېدل د دوی لپاره د ویاړ خبره ده. کارټنی مونرو وایي دې داسې احساسوي چې دا د دوی دنده وه او ځکه هم د یو ریښتیا برخه وال پتوګا پر دې پروژه کې شامل شول. نوموړی وایي دوی خپل ټول مجموعي وسایل د ملالۍ د مهمو سفرونو او په نړۍ کې د میلیونونو جینکو د تعلیم د مبارزې لپاره کارولی دي.
Can change the world. My father only gave me the name Malala. He didn't make me Malala. I chose this life and now I must continue it.
هنی ساجمل بچ تاسو ته د ملالۍ یوسفزۍ پر ژوند د دستاویزي فلم د ټریلر او بیا د خبرېدو په اړه رپورټ وړاندې کو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې که څه هم ځینې رکاوټونه مخې ته راغلي خو د ایران لخوا د پاکستان په پولیو ضد کمپاین کې دلچسپي په کار ده چې هرکلی وشي. د مقالې ډورې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډه لیکي د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو له کبله په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو کې خنډونه مخې ته راغلي دي. رسپانډه لیکي کچره اسلام آباد د دغو بندیزونو برعکس کوم ګام پورته کوي نو پر پاکستان هم اثرات لرلی شي. رسپانډه لیکي پاکستان له ایران سره د ګیس پایپ لاین پروژه په ځای درولې ده خو امکان څرګندوي چې کېدی شي امریکا له تهران سره د هیواد د اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ورسیږي. د رسپانې په خبره په هغه صورت کې پاکستان ته هم یو شمېر لارې خلاصې دي شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه ورځپاڼې لیکي چې د ایران لخوا پاکستان ته د پولیو ضد د مفت ساسکو ورکولو د وړاندیز باید هرکلی وشي. ورځپاڼې لیکي د ایران یو طبي وفد په پاکستان کې د پاتې کېدو په وخت دغه پیشکش کړی دی. پاکستان هر کال د پولیو ضد ویکسینو تقریبا 50 میلیونه خوراکو ته ضرورت لري. په داسې صورت کې د ایران لخوا د 450 میلیونو خوراکو وړاندیز د هرکلی وړ دی. ورځپاڼه لیکي د تهران حکومت یوازې د انساني خدمت لپاره په پاکستان کې د ګوزن ضد کمپین ملاتړ کول نه غواړي بلکې په دې کې د دغه هیواد خپله دلچسپي هم شامله ده. د ورځپاڼې په خبره له پاکستانه ایران ته د پولیو وایرس ورېدو د مخنیوي لپاره تهران دا کار کول غواړي. ورځپاڼه بیا د یوې بلې ناروغۍ ملیریا د مخنیوي په لړ کې هم د دواړو هیوادونو همکاري مهمه بولي. په پاکستان کې د ملیریا ډېر کیسونه د ایران له پولې سره نږدې مخې ته راځي نو ځکه دغه هیواد ته د یادې بیمارۍ د خورېدو په اړه هم اندېښنې موجودې دي. په ایران کې ملیریا ختمېدلو ته نږدې ده او د پولیو په شان د ملیریا خلاف هم خپله دفاع مضبوطول غواړي. پاکستان کې ملیریا ختمېدلو ته نږدې نه ښکاري. 4.5 میلیونه کیسونه مخې ته راځي او دا شمېر د زیاتېدو هم امکان دی. ورځپاڼه په داسې نوښتونو کې همکاري او پرمختګ بولي او زیاتوي چې دا یوازې په سفارتي کچه ښه ګام نه دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
مشال لړو ته تاسې غوږی قدمه ودونکو په شمالي وزستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د ضرب اضف فوځي عملیاتو یو کال د جون په 15 نیټه پوره شو. د کارپوهانو په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې هم اغیزمن شوي او دا رنګ دوی وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وي نو د دغه زده کوونکو راتلونکي کال به هم ضایع شي. نور تفصیل د اسرار له مومند په رپورټ کې.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د فوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې 4000 زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی، خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داول دغه شمیره زیاته ښایي وایي
1,00,000 نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي دا به تعلیم شوي دي. د تېر یو کال نه په بڼو کې به تاسو وګورئ چې څوک په رکشه چلاوي، څوک په راشن ته په قطارونو کې ولاړ وي، څوک په بېروزګاره ناست وي.
بلخو د رزمک ډیویژن درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړی شوي، د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې 116 سکولونه بند پراته دي. استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولونو ته ولاړ شي. د رزمک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وایي
خپلو بچیان دي، خپلو کلی دی، خپلو وطن دی، خپل بچیان و تیارو ته نه چوي په دامې خوښېږي ویل کې تعلیمي نه کړي وایي. یعنی ایسره ونی افسوس خبره دا ده چې کیمه مکمالي غوښته زه نه هېڅ قادر جام سمیزه په خپل یو صاحب په دغه ته حاضر شه په څه کې یو خبره کاغذ نه لسی نه دی وستو زه نه قادر کو نه مش پابودي خپل کې داسې نه تي کې چې اسونتیا دارو کو سکول نه بودوي خو کرفي ویاره او سکول نه پکر کې نه بودیږي.
خو شمالي وزستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن داوود وایي یوازې د ضربیزه فوځي عملیاتو له وجې نه، بلکې د ده په خبره له کله نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوی له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی.
دغه دوه درې سکولونه چې ټیم په آرمی کیمپ شنو نه وي هغه چې به کله دا وکړه چې طالبانو میلان وکړي چې سکول ته به وړکې نه راځي دغه نه بعد وړکې باندې تعلیم باندې شو.
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې د دوی په خبره له پامه د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي، له دې سره په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره له پتونو سره د نظم ادارې مرستیال مشر فرمان خلجي ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډېره جدي پاملرنه کړې او د ده په خبره دوی په کیمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دي او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي استادان پکې ښوونه کوي، خو خبریال احسان داول له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي.
او یو کال خو مس شو ماته لاګي چې په نږدې موده کې ماته نه لاګي چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي. اوس خبره دا ده چې حکومت خو څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کېږي داسې الته انتظام اس انتظام نه ده شوه چې الته به خلک لاړ شي د ځوانان چې کم به تعلیم شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاري شي.
د ور زیاتوي په شمالي وزیرستان کې که زده کوونکي د یوې سیمې دي نو استادان یې د بلې سیمې دي، نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوي ستانه شوي نو تر هغه په سکولونو کې تعلیمي عمل نشي شروع کېدی، خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمی نیټه نه ده خودلی.
اسرار له مومندو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو کده من اوریدونکو د مشال اډیو سلام پختونخوا اخري رپورت تاسو ته پام را ګرځوم. د نور کلونو پر تله سخت کال په خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې ګرمي زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ د روژې میاش هم ده او په ګرمۍ او روژې کې مزدوران هم غشان کار کوي څنګه چې په عادي ورځو کې کوي. په پیښور کې د مشال اډیو خبریال زلان یوسفزی ځینو مزدورانو سره د روژې په خوله چې کوم کار کوي هغو سره خبرې ترې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پیښور د ګاډو په پارکینګ کې د اړې کوونکي یو کس مجیب چې سور لمر کې یې څادر په سر اچولی و او په ګاډو باندې د پارکینګ پرچې ویشلې مشال ریډیو ته وویل چې په روژه کې کار ډېر سخت دی خو د غریبې له وجې چوټي نشي کولی.
نه روژه کې چوټي نشو کولی یار، سخت روژه ده، ډېره زیاته بز غریبي ده، څه کې اوسه یار
د بالا ماڼۍ په مستریخانه کې کار کوونکی یو کس لطیف وایي چې په روژه کې د ګاډو سمولو کار ډېر سخت وي خو دوی چوټي له وخته کوي.
غریبی رہ جی مصری خانہ کلونا کے سب اپنے خبر بہت گاڑی گرمی گاڑی والا شکار تو کا سنگ پائی کا کہ گرمی روز کے خوبی کی نہیں کی گزا کریں گزا کوچے کی گزارا کئی رازو گھر افسار رازو 12 بجے واپس بدل چکے ٹین دے
یو بل مصری خانہ کی د جانگیر پنوم یو شاگرد چ مزدوری ہم ڈیرا لگا دا وای چ پروجا کی د گرمے ماتول لپارا پزان اوبا چوی
ډېره سختې دی وضعیت بس همدا زه په سر باندې ځان لوبا چوم دا هم کار خو بس ګاډي کمه مې ډېره مې کار نه کېږي یارس کار نه کېږي پروجیکټ نه کېږي بېشي ګرمي مې بلګار یم ګرمې یوه بجه بس مونځو کوم زه کور ته ځم بیا خوب کوم
د موسمیاتو د محکمې تر مخه د روژې د میاشتې په پاتې ورځو کې د باران امکان شته خو د باران نه کېدو په صورت کې د ګرمۍ لا زیاتېدو هم امکان دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې